په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې به هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ پیل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب د نه بدلون تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته منځني ښوونځي او لیسې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي چې هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې چارواکو په دې تړاو د 2 مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د نړول شوو پایو مسؤلیت ندې اخیسته. لسکونه ملګری وګړي چې د اوکرين له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوال کمیټې په هڅو او د اوکرين او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوستال د فولاد له فابریکې را ایستل شوي دي. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر هزار کړی او غوښتنه ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر بخښي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي ټلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې وه. له هغه پوښتل شوی و چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله یهود د روسیې څنګه ادا کوي چې اړتیا ده اوکراین له نازیانو چې اشاره یې جرمني نازي ته پاک شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به روانه یکشنبه د می میاشتې په 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن په وستون څرګند کړي. له اوکراینه شاوخوا 15 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند تللي او رومانیا 800,000 او سلواکیا هم 322,000 اوکراینی کډوال منلي دي. د دې خبرونو تفصیل او د نورو مطالبو تفصیل پر روانه خبرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم اوریدلی شي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په اختریزو راپورونو کې په کونړ کې هغه ماشومان چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي وایي اختر او نه اختر د دوی لپاره یو شان دی. بهر ته نوي کډوال شوي افغانان بیا وایي اختر هغه شان نشي لمنځلی چې په هیواد کې دننه لمنځه. د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د سپورت او تاند څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه مهروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. له دې مخې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې طالبان غواړي چې دغه تعلیمي نصاب بدل کړي. د دې وزارت ویان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي او اوس په ونور ولایتونو کې د خونځو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د په داسې حال کې ده چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو خونځو ته له بلخ پرته په نورو ټولو ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړل شوې. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی، د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تېر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یوه اندازه ویشلي څه د ویش په حال کې دي او یوه اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي. په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دی ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نا وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دیني کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت لارې په مراکزو او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هر ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پیله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وان بیا هم په پخواني دریس ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري نن د کوچني اختر دوهم ورځ ده. دازل اختر داسې مهال رغلی چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي دي. سکال خلک د کوچني اختر ورځې څنګه تیروي؟ یو شمېر عام خلک وایي د امنیتي اندېښنو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله هم نشي کولی د اختر په ورځو کې تفریحي ځایونو او نورو میله ځایونو ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
نن په افغانستان کې د کوچني اختر دویمه ورځ ده، خو په تفریحي ځایونو کې د خلکو میلې او ګڼه ګوڼې کمې بریښي او اختر هم د خلکو د شور او شوق د نشتون له امله د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه دی. دوی دغو تفریحي ځایونو ته د نه تګ دلیل اقتصادي ستونزې یادوي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو اختر به یې په ښه توګه نمانځه او په دې ورځو کې به یې د خپلو خپلوانو کورونو تر څنګ میله ځایونو ته هم تلل.
د تیرو اخترو په ورځو کې به د خپلوانو تر لیدو وروسته پارکونو او میله ځایونو ته تللو. میله به مو کوله. په دې اختر کې د اقتصادي ستونزو له امله مو ونه شو کړای چې چیری ولار شو یوازې د یو څو دوستانو کار ولارو او بس.
مریم وای که هم ماشومان چنګار کوي چې پارک شهر ته بوزي خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه سوکړای شي غوښتنه یې پر ځای کړي. د کابل د تفریحي پارکونو تر څنګ د پروان ولایت ګلغونډۍ هم یو له هغو ښکلو او شنو تپو څخه ده چې اکثره افغان کورنۍ ورځي، خو سږ کال د تېرو کلونو په شان ګڼه ګوڼه پکې نسته. د چاریکار ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې تېرو کلونو کې اخترونو کې دغه ځای ته له نورو ولایتونو خلک ورتلل، خو سږ کال د وروستیو امنیتي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله څوک نه دي ورغلي.
زما کور ګلغونډۍ سره ده. تېرو کلونو کې به خلک آن په نیمه شپه هم راتلل او دلته به یې ځایونه نیول، خو سږ کال خلک هم نشته. اختر ډېر کمرنګه دی.
سګنای اختر د دې ترڅنګ چې د ډیرو بېوزلو کورنیو لپاره یوازې په نوم اختر ده، د نورو لپاره بیا چې د لمانځلو وسیله دي. په تېره میله ځایونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو لخوا له ځینو محدودیتونو سره هم مل دی. طالبانو پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې میله ځایونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي دي. دغه راز سګنۍ اختر د ډیرو هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له نوي بدلون سره هیواد پرېښودو ته اړ شوي هم چندان د دوی په وینا خوندور اختر نه دی. ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نویو کډوال شوو ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډېره لیوالتیا نه لري.
یو افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سکل به نزه او نظمه کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوي راغلي یو او تر اوسه بلدم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسمې په ځای کولې مناسه کې دا ډېر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلی معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست خکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. خکلا وایي دا چې ساکل خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
بلکې د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر اتک سره هیواد پریښی او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري. دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګ وي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په حق قسم اختر ده او نه تابعیه په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسي، هیلې ژوندۍ نه ووسي او سړی تم او توقع ونه لري. نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت دي. د یو دینی فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به یې اختر به لمانځو، اما رنګ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکل کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو ته کډوالې شوې دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شوي یا د هیوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق
ورڅخه خيستای دی. ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لسکونه ملکی وګړي چې د اوکرين له ماریپول ښار څخه ایستل شوی دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالو کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوستال د فولادو له فابریکې چې موده پکې ګیر پاتې و راایستل شوې دي. نور بل احمد تکلا وورو.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالی کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هیواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لږ تر لږه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکه کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک هیله د خبرونه دی برخه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم کوچنی اختر مو مبارک. په خوست کې کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیې له ټولو اړخونو غوښتل چې یو بل وزغمي او دوی د په ګډه په دې هیواد کې د ایمي سول لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ چاودنی او د نامنه او پیښې د اندېښنې وړ وبللې او ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د کوچنی اختر خوښي او خوشحالي کمه کړې ده. نور زموږ د سیمه ییز خبريال په دې رپورت کې
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضیه کې لخکیلو اړخونه غواړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان وویني. دوی ویل کچېره افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې ته لار هوار شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونی د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال آزاد رادیو ته وکړي. مدني فعال شمس مراد ویل
د افغانستان په قضیه کې کله اړخونه ته مېل داده چې نور د ګړې پر ځای په سوله باندې پامن باندې بحث وکي او ورسته پیښې وکین بګنون کې وي خوشنون کې وي او د اختر خواند او خلای څو برابر کم کړل.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز الروایی کچیر افغانان یو بل وزغمی نو په دې هیواد کې به دایمي سولې او امن ته لار هوار شي.
چې ټول سه افغانان یو ځای خلک شي ښار کې پرون یو بل نشو زغملای نه پیوا د سرخون نوستي په یو جماعت کې نوینس کې پیوا بلکې یو بل برکای ته ورسي. نو ټول افغانان نه کډې امارات کا سون دي که نور دي یو بل وزغمی او ترڅو د سیو فزر منځ شي چې دایمي سولې روشي امن روشي.
د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډېری نور اسلامي هیوادونو کې به د دوشنبه په ورځ د کوچنی اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالۍ پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان د بېوزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنیو سرپرستی اور لغاړې ده.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچنی اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو، وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې. د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درې څلور کلنه د جنگونو لړۍ په پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو. په یووالي باندې ډېر ټینګار وکړو او په وروستیو کې دا وویل چې خپلمنځي شخړې هم پای ته ورسوئ تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپو ورځ یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچوو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوي برابرې کړي، خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستي ورپه غاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځ هم جامع او لاسونه په رنگونو رنگ دی وای.
لار مې هغه سپینګری یا مخکې وزبکه اوس په کور کې ناستلې ده. هغه زه هم دغه شاندل د بازار کې پالش کوو. بس چې چا وشي کور ته ولو کوم نشه ته ځو د کلي بس نه ماګلې نه مې مور کړې نه مې رور کړې دي. موږ خپل هم داسې وو چې دا خلک وینو دا بچي وینو ښه پاک صفا خسته روان کړي، خو چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچۍ باندې مزدوری کوي. په اختر کې د نوو جامو او نورو ماشومانو سره د سیالۍ کولو ارمانی دی وایي.
نسیم نسیم د ټکنالو سیدونکي پلان مای بار از ټکټرالې جون څو په کوم سره کور ته وړم. مې مو جامې کړې پلان ټایم ټول یې کړې جامې مې ځا تکړې مو ته کړې ټول هم ته کړې.
بے سرپرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په افغانستان کې چې بې وزلي زیاته ده، دغه اختر د بې وزلو کسانو لپاره څه معنا لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتي لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفرې کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 100 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بې وزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید مې کړې دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نورې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
مسلمانان په جهان او په ځنګړې توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې، کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکریزې ږدي. خو سږکال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریانې د تیر کال په پرتله پیکه دي، ځکه ډېرو ته اختر اوس دا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو اته میاشتې وروسته هم کمزوری اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډېر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د نمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولی دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم، او دغه اختر دې له د افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي، او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچني اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دې په افغانستان کې تلفاتې او نه هیریدونکې سوله راولي.
نوم می غلام حمیدی خانجی ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچنی اختر د راسیدو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي، او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي، او الله دې وکړي چې په افغانستان کې امن او حالات ښه شي. الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي، او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زما نوم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د امن اختر وي. نور افغانان د دې جنگونو او کړاوونو نه ستړي شوي دي. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله او امنیت راولي.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه یا پیغامونه مو واوریدل. د خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مه هیروي. خو تر څلور نیمه بجې څه باندې درې دقیقې وخت لرو. دا درې دقیقې به د سیتا قاسمي په غږ یو سندره په ګډه واورو.
ਮਾੜਾ ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਗਮ ਮਾੜਾ
په دې هیله چې د اختر شپې او ورځې مو په خوښۍ او دغه راز امن کې تیرې شي. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو د سپورت او د تاندې څانګې ځانګړې خپرونې مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. دا خبره د دې وزارت وایي عزیزه احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې کړې او دا یې هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. د غستنې د جمعې سهار وختي نړول شوی وي چې مسؤلیت نه دی اخیستی خو چارواکو په دې تړاو د 2 مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. لسکونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپور ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره سلې د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوف سټال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټن ځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر ایزار کړی او غوښتنه ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي تلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. له هغه پوښتل شوی و چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپله یهود د روسیه څنګه ادا کوي چې اړتیا د اوکراین له نازیانو چې اشاره جرمني نازي ته وه پاک شي. لاوروف ویلي دي په باور هیټلر به هم په خټه یهودي وو او دا معنا نه لري چې که دوی وایي موږ یهودانو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبې د مې میاشتې په 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او له هغه وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې محرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوی وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالۍ پای ته رسیدلې. د دې سیالۍ په اړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی آسیا کې د فوټبال د 14 کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرلیا کې لیوی سیمایزي لوبډلې سره سیالۍ کړې ده. په متحده عرب اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونی درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښې.
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی آسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10مې تر 20مې پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 14مه د قرغیزستان په 14مه ازبکستان په 14مه د تاجکستان او په 14مه د ایران پر وړاندې سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېره اونۍ د استرالیا په وکټوریا کې د نجونو له یوې ځایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې راڅرګندې شوې چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وهه خو لوبڅار افسایډ وګاڼه او حساب نه شو. د لوبډلې مشر نیلا چې افغانستان کې د خپلو عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نه ښکاره کوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبې وښوده چې طالبان د نجونو د ورزش مخه نشي نیولی. د 2021 کال د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته استرالیا د افغانستان د نجونو د فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په استرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. د لوبډلې ګول ساتونکي فاطمي وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبره اوس درکېدی شي چې د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهی فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالۍ اتلولي وګټله. د بدن روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د 200 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدي. رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو به د شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې 3-1 په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واورېدل، په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلی. دا کمپ څو اونۍ روانو چې لوبغاړو به پکې ښایي ښې تجربې ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخواني مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. ښاغلي یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کی سکم محنت دی، روزانہ روزانہ دا پریکٹس دی، سکل پریکٹس دی، بیا ٹیکٹس دی، بیا سٹریٹجی تاسو خپل داخلی کوچ سره شیئر کولی شئ. خو اغینا ډیر مهمه یو پوائنٹ دی، اور هغه مهمه پوائنٹ دا دی چې همیشه ځان تیار ساتي. هغه یو مومنٹ راځي په لایف کې د هر پلیئر، د هر پلیئر خو هغه مومنٹ لپاره تیاری ده. بعض وخت زه دا ګورم چې مونږ دا خبره ډیر زیات کو په خپل ډومیسټک سټرکچر کې، داخلي کرکټ کې، چې ما ته موقع نه ملایويږي، ما سره انصاف نه کیږي، نو په دې کې خپل انرژي ویسټ کول نه دی پکار. همیشه چې ښه کوشش کوي، الله سره رابطه ساتي، او په خپل ځان باندې ټرسٹ کوي، او د خپل کوچز، داخلي کوچز ریسپیکټ کوي، نو هغه موقع ملایويږي. خو هغه موقع الله پلیران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینټلی طور باندې، فزیکلی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نیگیټیویټا نه لګون دي، ځان لرې ساتي، اور همیشه پوزیټیو تھنکینګ کوي چې انشاء الله ماته موقع ملایږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیره ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خانو چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلی. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپین غر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک 4 کال وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې، د شپې 14 رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
د سیالۍ د شپې لخوا ترسره کېدلې. د شپې لخوا سیالۍ د ورځې تر څنګ ډېرې متفاوتې دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه که بل ورځ همدغه زموږ د ملي لوبډله چې کومه وه، هغوی د شپنیو سیالۍ لپاره 10-15 کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالۍ ترسره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري، او په هیواد کې دغسې لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبډلو لوبغاړو ته دا زمینه همدا اوس مساعده ده. هغه هلک چې یو کال دوه کاله وړاندې کرکټ پیل کړی، دوه کالو کې دا وکولی شول چې د شپنیو سیالۍ په لوبېدو برخمن شي، چې دا ډېره زیاته لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده، په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې رواني تکلیف، رواني پلوه ډېر 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 تکلیف شول. دغه سی فشارونه کچر ته مونږ په نړیوال سټیج غمو مینوال هم ترخه پکېږي او د لوبغاړو هغه انګیزه لمنځه ځي. دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمي نو دا له نړیوالو لوبو ته بیا ډېر مفید دی، ځکه چې هلته بیا مونږ دغه سی فشارونه باندې بریا ترلاسه کوو. دلته مونږ ته زغملي دي او تجربه شوي دي. په پای لوبه کې ګټونکي لوبډلې ته 2 لک افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدې ورته وسپارل شولې. او فائنل ته د کرکټ بورډ مشران، د کرکټ بورډ غړي، ممبران راغلي وو، مختلف کارمندان راغلي وو. او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ له برخمنې وي چې د ډیوه ګروپ سپانسرشپ ترلاسه کړی وو. زه په ننګرهار، افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار، خوست، کابل، کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي منظم مالی همکاري وکړي، تر څو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ ارمان لري، مونږ ارمان لرو، مینوال ارمان لري، یو ډېر غټ سټیج ته ورسیږي.
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو. د بریا لپاره په وروستیو 2 بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ کاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ 3 نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اوورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.3 تیزو منډو پر مټ د 10 اوور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیگانه لوبه کې مونږ وایو په وروستیو کې خپل کو جار ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی 1.3 منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیگ کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیره زیاته مینه لري د لوبې ته پته وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی بولو بابا شو تاسو ته ټول د معلومات چې راشد خان یو ول راونډر دی، خو د یو خبرس مې نه دتا خو بیټینګ کوي. ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅی وجه هم دغه ده که تاسو بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادېږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ 4 نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي. او که په همدی آی پی ایل کې پاتې شو، په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمې ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي. د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړېږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائده لري. خو د دغه سی غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې لږ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده نو کله دا چې ملک د هند غوند ملک اړیکه ور سره خېوي تعلقات خوي نو دا پر روانو ډیر مهم موضوعاتو د افغانستان لپاره फायदा کوي ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سخت ستونزو سره مخ ته د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته نو هند غوند هیواد بیا کوي چې چلته مثبت راي وکړي او دغه سي بندیزونو مخه ونیول شي بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی دغه سي نبی نور نور یانګستر زمون فضل فاروقی گربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټ لاسته راوړنوي د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ور سره غټیږي د دوی تمې خپل مسلک سره مینا علاقه لا زیاتیږي
مختار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا درته غږیده زموږ د دیونې د لوبو میدان خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلای کوم دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري
گیم وکیا مکسونه جوړ کيام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروف وي
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي
خپل تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کړي په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپټ کې مصرفوي ګیم وکیا مکسونه جوړ کیا ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصرفوي درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمت ځای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي خپل درسونه وای کورسونه تعقیب کړي ځینی نور شیان باندې پام وکړي هغوی اکثر وخت په برخي شیانو مثلا ټلیفون دی پرډونه دی او ځینی نور شیان چې اوس راوتل دي په غوی باندې مصروف دي د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا د په ساتونو باندې هلته مصروف دي کورنۍ لخوا یا بيخي د کارت نه پرخودل کیږي یا سوي په پټه لاسرسي پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي کچيري دغه کار کوي او مثلا په ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل از به شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کوي نو بیا د ستونزه ده ستونزه ده سیم به وخت سره کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وہ غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکی موبایل پلاس کې ورکی، نو دا خدایوي خوا دغه سره ډیره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاری شي، دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری داسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ها
حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یوه غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري، خو ډیره استفاده تاته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د هوا مرغانو وامړی مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې کاوه ما مراوه، پخلا کاوه ما مراور زفر روح جانان پر پاٹا سادا سیتا دنیا گاٹا سادا سیدا دنیا گاٹا بیتا دی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی Shall we not raise one on the ravish of me?